السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د دې اوساته خبرونې مطالب افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو پلاوی دوه ته ولاړ شي
ډیر ژر به در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي
ولسمشر غنی د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته له یو شنونکي سره مرکه لرو
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي ځکه وروسته کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولای شو
د ترینکوټ د محاصرې په اړه ځانګړی راپور
دا دی دا بیا دا کیسې جوړې شوې اوس نه دی بیرې روساب چې دا شنه په ټوب ځغلو
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونو ته ورسیږي نور مطالب او د خبرونې په ورسته برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو خو لمړی په موکړی خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی په کابل کې د پرونی او راکټي حملو مسؤلیت داعش دلی ومنه د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستی ذهن ته ځي او آذربایجان او ارمنستان بیا په سرحد کې نښتی کړي بشپړ خبرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت ومنه د راکټي حمله داسې مهال وشوي چې په ار کې ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو د اختر لمونځ کاوه فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې داعش ډلې پر خپله ټلګرام پانه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د راکټي حملو انساني تلفات نه درلودل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دوارخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزای را روانه سه شنبه په درې ورځني سفر هند ته ځي ان ډي ټي وي تلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتېدو هم بحث وشي د راپور لمخې ښاغلی احمدزای به له خپل هندي سیال جنرال منوج موکوند ناراوانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدو هندي چارواکي اندېښمن کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
که چیرته دا اوازه ادامه پیدا کړي زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د نامنه یو لزیاتې دو سره جوخت د یو ډالر بایه د لومړي ځل لپاره له یوتی افغانیو واوخته خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي دا څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر ټویټر لیکلی او ویلي دی خوښ دی چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي هغه هیله څرګنده کړې چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د کورونا ضد واکسین د منصفانه ویش او د دې وبا د پای ته رسېدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی د د تاجکستان په شمال کې لسخت ورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لک تر لګه لاس کسان وژلې دي. د استراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشت تودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې هم روان و. د وزارت ویاندې حمیدې یوسف و ازادۍ راډیو ته ویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا ډزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال له جګړو وروسته د کړکیچ په دوام کیږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو بل د وړمې شپې د جګړې په پیل تورن کړي دي. دا وسلواله نښته تر پرون سهار پورې روانه وه. نښته د آذربایجان په یرکاش نومې سیمه کې چې د ارمنستان او ایران پر پوله پرته ده شوې. د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کوي چې یو پوځي ټپي شوی دی. له بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت چې آذربایجاني ځواکونه یې د نښتې په پیل تورن کړي دي وایي ټول مسؤلیت د آذربایجان پر غاړه دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایی بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلن له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 13 کلن هالنډي ځوان اولیور ډایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایی بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دخته ځمکې ته راښکته شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او تخنیکی چارې میرحمت ساپای سنبالوي. ورځو د خبرونې لومړی راپور ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې افغان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحه ته ځي.
ډیر ژر به د دوه میاشتې لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بل اخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کې چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوي. خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات لمیاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی. خو د طالبانو له هیات سره خبرې چکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربن او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربان ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي. خو ستونزه داره چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته لاړ شي. ولسمشر اشرف غني پرون سه شنبه د اختر لمانځ وروسته په خپل اختری زوینا کې ویل چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري او د وچ زور خبره کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې حکومت د سولې لپاره هم اراده لري او هم په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. طالبانو په جواب کې ویل چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو دا حکومت دی چې د دوی په وینا د سولې نیت او اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د ولسمشر غنی څرګندونو او د طالبانو غبرګون ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودېدو په حال کې دي. لکه ښاغلی خیبر نمې د مرکې په پیل کې د ولسمشر غنی د اختری زوینا د هدف و پختل
د قطر واستي غونډه ته پکته د څنګه د کیږي چې دوی د سولې لوري ته نږدې او دواړه لوري جنگ ته په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړی توب ورکې، ځکه په واستي کې ولیدل چې ډېرې سیمې د نیولای سونو چې په زور نیولای سولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې اماغه خبرګونی خبرې وی چې یو مخې د جنگ د قطاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلای تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونوسی یا خپل د افغانانو یو درېمه ډله ونوسی. ذکر دی و مولیدل چې دوه ونیم کال پرله پسې سره کښې نستل نتیجې دا سول چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شکرای چې خپل سیمه وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم ستا او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وا د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چ نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط سره درلود ټریننګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله اغه ډول مورالی پات نه سو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز و درلوده او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون لبد مرغز مر نظامی ځواکونه برته د هم د غول وړ پړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدل ته سیاسي اجماع وا هلته به صفونه منظم وي، کدل ته نه وا صفونو کې مشکلات را منځته کیږي. یعنی په ډیرو سیمو کې موږ ولیدل چې بیل مقاومت یا داسې سیمې هم وي چې په څلورو پنځو ورځو کې مل د طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول شوی وي. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات راته ول چې حکومت ورته متوجه نه وو او دغسې یو فاجعه را منځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت ترته مخکې نه لیدل چې نړیوال ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول، نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي، چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونو کې ولتي خلک هم شاملې او دا پر داخلي اجماع باندې کار کوي، نو دا لوری هم لدین ورسته د جنگ کې او جنگ ورته تباہی او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلارۍ دعوه کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسی، نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي، هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنا نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی. او ضرورت هم نسته د خپل ځواکونه سته دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو، نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې دروانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کولې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله سخته اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي تېره کړې ده وایي چې د ځان او نورو د خوندي ساتنې لپاره له کوره نه وځي. په دې اړه دا راپور واورئ.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېخت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی وو، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وای د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس پی ورځې له دغه ناروغي سره لاس او ګریوان وم، د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې شوې هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ شوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې است خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیاتی په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسی او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه شډيره شو وسیله ده هم کولای شي چې دوی پر خپل خپلوانو احوال ونسی او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي
کته هم د قدیر صالحي او صدلا کاکړ په چیر بډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کړه د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس تخپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه اوس مهال افغانستان د کورونا وایرس له درېمې څپې تیریږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي انساني ناورین به رامنځته شي د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کړه له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون لاره یو بل ته اختر مبارکي ورکړي هغه وای روختونونه لکوینو لس ناروغانو څخه ډک دي
متاسفانه کرونا وایروس تر اوسه هم وطن کې د خبرېدو په حال کې ده تاسو نه مخشتنه ده دای چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ د تګ راتګ نه د اختر په ورځ کې مخنیوي وکړي او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنۍ ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,400,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو کپلو یختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو خدا شه د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالب مخکته نه کوو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمنی وکړي خو دا هیواد بدل سوی دی د مقالې په لومړیو کې لولو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په ګډون ګڼ شمیر شي اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو استل به یو لوی تیروتنه وي د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړور سوي چې طالبانو په دې ورستوي کې ګڼیم ځکه لاندې کړي د لیکوال په باور په افغانستان کې ورستیو پیښو یو ځل بیا لنونه سو نیمه لسیز سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لار پرانسته خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنۍ افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی د لیکوال په باور افغانانو له تیرو شلو کلونو راهیسې د نړیوالو په همکاري د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړي د وی داسې ټولنې چې جمهوریت بشري حقوقو او اصول ته ارزښت ورکوي او د تلویزیون رادیو او انټرنیټ او کتابونو لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې د مقالې لیکوال استدلال کوي نوې افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږیدلې له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي او دا ځکه چې دوی رسنیو لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې مقاله کې راغلی چې ورسته لشل کلنی مبارزې چې افغانانو د خپل حقونو لپاره کړي دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنگسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي بلومبرګ خبرونه د کابل هوایی ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلي چې وايي امریکا دی په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایی ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایی ډګر د ټولو امنیتی چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سمی سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړې وو اردوغان د دوی انتقاد رد کړی
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري نن د اختر دوهم ورځ د لوی اختر دوهم ورځ پرون په کابل کې کله چې په ار کې د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو په ګډون د اختر لمونځ کېده نو درې توغندي پا په کابل ښار را پریوتل چې تلفات یې نه درلود. نن چې دوهمه ورځ د ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه دی په افغانستان او پلازمینه کابل کې. د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
لټکل صاحب اختر مو مبارک شه. لکه تاسو ول تیر ورځ د منځ پر محل باندې پارک باندې درې توغندي راو ورېدل خو د ارک شاو قسیمو کې لګیدلی. نن چې لا هم د سهار لکتر لگا اټمی بجې دي تر دې دمه د ټول افغانستان کوما د ناوړی امنیتی پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکل شوی په پلازمینه کابل او همدارشان لټولو ولایتونو نه امنیتی حالت تر دې دمه سم دی. کورنۍ چارو وزارت لدین وړاندې په اعلامیه کې ویلي و چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتی تدابیر د لوی اختر د منځنۍ په خاطر باندې نیولې دي او په بیلابیل سیمو کې ځانګړي ځواکونه او اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی دي. نو په امنیتی لحاظ باندې تر دې دمه کومه بد امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې د تیرې ورځې د مزایلو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. منلې دی ویلي دي چې دا توغندي دوی په ارګ باندې توغولي وو او د مرجو به داړولو ادارې کړی ده.
او په کابل کې دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو هغه پرونی ویره لمنځه تللې د خلکو بیرته تګ راتګ عادي ګڼه ګڼه د دوستانو کړه تګ راتګ او د اختر مراسم په عادي ډول پیل شوی دی کنه همغه ویره لخوره ده.
کابل خو لوی ښار دی. دغه کوم مزایل چې تیره ورځ راتو غول شوی او دا د کابل په ځانګړي سیمه کې لګیدلی او د دې سیمه خلک یو څه ترهیدلی او تیره ورځ البته نن حالات عادي دي. خلک ګرځي را ګرځي خارونو ته وتلي دي. خلک خپل خپلوانو کړه ځي. تیره ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خلکو کړه د تګ راتګ په اړه اندېښنه ښودلې وه او د خلکو یو غوښتنه کړې وه چې د کورونا وایرس ته لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې باید لږ تر لږه دوی د تجمعات او د خلکو کړه د ورتګ نه ډډه وکړي. تر ډېره خلک دغه مسائل مراتی او هڅه کوي چې ډیر تګراته غونې شي. تیر ورځ د اختر د لمانځه پر مهال هم تر ډیره فاصله مرات کیده. خلکو مسکونه چولی او د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر باندې هم هڅه کوله چې یو بل ته ورغاړي نه وزي او د اختر مبارکیم تقریبا په فاصله کې سره کوله. نو علات حدیدی خلک ګرځي را ګرځي خارونو تم راوتلی دی او هغه
تیر ورځ کومه ویره نشته. تیر زیات مننه. قدر منوریدونکو و موریدل چې په کابل او ولایتونو کې تر اوسه د کومې ځانګړي امنیتی پیښې یا حادثې راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادۍ رادیو د نن ورځې او راتلونکو ورځو په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته لا مفصل جزئیات او معلومات درکړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. څو مخکخ روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څیړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونه کسان په دې هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت دا راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوی شمیرې چې 4,14,000 کسانو ته رسیږي دقیقې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هارورد پوهنتون خپور کړي راغلي په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو او لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,14,000 دی. د چړونکو او روغتیایي متخصصانو پر راپور کې راغلی چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسلامي دولت ډلې یادایش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت منلی. د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په ګډون د لوی اختر لمونځ کې ده. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او تمه ده چې د هند د ملي امنیت له سلاکار او خپل هندي سیال سره په کتنو کې به د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول پکې ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د 2 ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته د کړکیچ دوام دی او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. له بیزوس سره په دې سفر کې د ورور مارک بیزوس، د هوایي چلند مخکښه 20 کلنه والی فانک او 18 کلن هالندای ځوان اولیور دایمن ملګری وو. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور. د روزګان خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس پر مرکز ترینکوټ خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو ځینې خلک د ویرې له کبله له ښاره وتلي دي. مدني فعالان ادعا کوي چې دولت په دې ولایت کې تر اوسه د طالبانو د احتمالي بریدونو پر وړاندې هیڅ راز چمتووالی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي کنه، پر سړي د ژړ ویني تو یې جګړه نه کومه ګټه ګټه کوي.
یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي د کور کالی.
او څلويش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په 15 کیلومتره کې د سولیا او کپترخانی سیمې اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله پر له پسې له خپلو سیمو بې ځای سي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو. اوس یو ځل بیا کډی په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بوکسنلې دي، درې مې ورې رو بوکسنلې دي، پر یو ځای مو پټ کړو.
اوش چی دی بیا دادی دا بیا دا کسی جولی سوالی اوش نده بیری رو ساب چی داشتنی پر توب زغلو کنی والا که بیریشم یاد تالیب اسا یاد امریکایی سم دا خوش بیریشم دا خوش دیر کرباز یو نوک یو منی درلو دی اغیر اوی دا خپل غلایار یو زیوشی بیا بل زیوشی دا کور کالی دا ماشام دا وست نلر وست
دیر کورونا دی حساب درادر حساب تیری دی دا وست آدی گرد کردی بارسی بیدی یو آواز زای یو سلی بکور پاس گلو خواند سر و اشتان و وقت تا دا جو گلو تو نیستی جو گلو یو سلی نیستی تا پا دا ولایت که دای رای وواد دا یو سلی ستا دای پشتان و پیچی دا سلی ستالی دی کن ندی بار سلی دا جربینی تو یه جا گریه نو کم گتای کم
پاتیر جون میاش کی د اورزګان ولایت 15 ولسوالی گزاب چورا چهارچینی خاص اورزګان او چنارتو ولسوالی په بش پړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تولوی دی او تازه وړ مشپابې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت یو ځنی پاتې ولسوالی دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکې موجود ونیول د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دوکانونو ته ناست دي دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري
په خوا چې به یو چا زر لزر پنځه زر سودا کول زموږ څه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه م هغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخت موږ اتن لس پیرې به هم د کندار ده کړي وې نو دروسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړې په خوا دغو ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متول یې خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لار زړه نسو ښه کوای چې ماتې کړو
دا په داسیال کې د چې په تیره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومتري کې د ولی په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړې وو وینیولی او سرتیري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راوړي ته ویلې چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي نوموړي له مرکزي حکومت څخه اورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه د خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو کمربند مو محکمه دی کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي تقریبا پنځه دېرش نوې پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډه ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي
دا په داسیال کې د چې د تیرو پنځو کلونو رئیسی وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریخي موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړي چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو خو راځي چې لومړی د پیغامونه واورو
سلامونه او نیکې له اجازه ده ټول کارکونکو اوریدونکو ده نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبر ہو کے ملمے کے چول دوار خل نہ خورزابت گرین بزمن دوم بزمن لمرے بن واخیس تے دور سکنا دا او جنرال دا گروالان مخی کر دی دا خلق فقط اول کی دی اقانیت نہ سخت خبر ہو کی حقیقت نہ دوی خطاول کی دی دوی ځان نوځي سرباز ځان نوځي خورزابت او ضابط ځان نوځي کجنار ځان نوځي مونږ د مخ کې کړی مونږ پیشنهاد کوو چې دا خلک تاسو دعوت کې رئیس تقاعد خزینه تقاعد رئیس دعوت کې واده خلک شکایت لري او دا مونږ د خبرې واورو دا زموږ خبرې بر مقامات ته ورسوو دفاع وزارت یو منصوب تقاوتی منصوب ما وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی مې دا جنرالان په خط اول کې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه نو د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبې د خورزابتان دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان دې مخکې کړي چې تقاوت واخلي خلک د ولږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي مونږ دغه مزې تاسو سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خبر مونږ ده خط اول کې مونږ که جنرالان دي
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ خیرت ده مقر ولسوالی غزنی ولایت تمام کی یو متخید ده څنګه راغله نو سو واره غزنی ته ورنو ماشنه راغله ماشنه راغله تر کله به دا سیال وی نو دا ستاسو سب کی او احوال مو څنګه واخو دا هیڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغه نو چې ماش وی دغه نو خیرایو ده چې لګي نو دا تاسو سب کی او چې ته وګورئ خو نه خلای تاسو
السلام علیکم محمد آصف یم د کالج افسران د جمله څخه ورور دغه د فلسه ووم کال د تقاوت پیسې تر اوسه پر مسته په مختلف باندې باندې د حواله کړی کړه یو باندې کړی کړه بل باندې کړی کړه تاسو سلامات نه کیږي دغه د متقاعد دینو د خزانه سره په تماس کې شئ
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اکثر نام عبدالعزیز علومات تقاعد کے تمام نظر رکھتے ہیں تمام اسناد کو تکمیل کریں اکثر الیکٹرانکی ہم گرفتے ہیں اور جہاں گرفتے ہیں ادارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے ہیں جو سلطہ نے درو کا بے نہیں سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغو ستونزو د هواري تر څنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړي او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. خدای چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هواد ټول زموږ ټول هوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپل تعدیات په برخه کې چیرې د ستونزو ولرې کولی شي چې 1500 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 9 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اول ته زموږ په خاص سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې چیرې هغه هوادوال غواړي چې خپل ستونزې مخامخ د مالی وزارت له سرپرست وزیر سره پاینده سره شریکي کړي هر پنځشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 2 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالی وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې مقبله لار چې هر سه‌شنبه په ورځ باندې د مخام له 5 تر 6 بجو د مالی وزارت سرپرست وزیر لختل شخصي فیسبوک پاڼه څخه یعنی خالد.پاینده یوزرنیم دل د ژوندۍ بنر ازایریږي او تاسو ته سم کولای شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفیع تابعو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر شي. دا روز اعظم د ساري طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د ستونزو سره خلک مخ دي. بل ظلم زیاتې شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې هم کته کړې ده. یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې هم بندې کړې څوک نه پرېږدي. په هغه سره حکومت لمن خلا ده چې د عملیات وکي او د زیات خلک د ډیر دغد ورشي دي بعض کارونه کې بس ډیر خلک څنګه یو
بلی. السلام علیکم. نوم می عارف الله وطن یار دی لخص ولایت لسبری ولسلین در سره مین کیم. از به راز دې رادیو رضون کو کر کوم ته سلامونه وایم. دل ته کوم حالات روان دی دا دی از غمل وړ نه دی. یعنی زمون ټول سلې کې تقریبا هر کله او هر کور شتل شوی دی له زیات مشکلات سره مخ مخ دی. یعنی دلته د لغړ کلی فنوم یو کلی چې دی تقریبا د غرمې موسم دی. یعنی مشمان د خپل کورونه پر خوده